مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان یو لس بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اگست یو لسمه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم دا خبرې غړي تاسو نن ماښام پر شپږ بجې اوریدلې او سی بیا په تکراری باندې درته خبرو لمړی دا مهمه خبرونو سرچکی د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکو وژل دي د جنوبي وزیرستان د شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ بحالولو لپاره پر لټوالې دي او په شام کې د پوت پر یو بس حمله کې لشتر لږه درويشت سرتیر وژل شوی دي اوس دا خبرونه تفصیل د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکو وژل دي د میرامشا پولیس ثانې او چارواکي نن د نوم نشولو په شرط مشال لري تول چې سهار د یدکو او خدي ترمنز په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون د محکمه پی ټی سی لیو اهلکار زربت خان په هدف برید کې وژل دي د زربت خان زوی وقار احمد د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم جنرال سیکریټری او هغه هم تیر کال د جون پر 19 وسلوالو په میرالی کې سره له درو ملګرو وژل وو پولیس وای د زربت خان له چا سره دښمنی نه و د پولیس په خبره برید کوونکی تشدیدلی او د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده د برید ذمہاری لا چا نه ده منلې دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دیرشم هدفي برید دی تیر کال په هغه سیمه کې شپږ څلوېشت هدفي بریدونه شوي ول بلخ د شمالي وزیرستان په سپیموام کې پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپیموام د تخیلو څلور ماشومان وژل شوی او یو پکې ژوبل شوی دی د سپینوام پولیس ثانې چارواکي ایس ایچ او حمید ګل نن مشال لري تول چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړي چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي نوموړي ول چې هغه کس یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده پولیس وایي چې ملزم ذهني ناروغ دی او د پیښې پلټنې کوي د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهلولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخامخ د پرلت یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لري تول چې د څو اونۍ راهیسې په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندي چپاړې څو واري لامنیتي او نظامي چارواکو سره خبرې کړې دي خو د مسلې حل نه دی راوتلی نو ځکه پر پرلت وهلو مجبور شوی دي
د پرلط کې 15000 کسونه حساب وخصي دوه حکومت نه د غشتنه کو چې سرڅو پر امستا موبایل نتورک او وسرا 3G 4G چې کوم وخت مستا حکومت د مزدا غیاک چې وای ډیماندا چې دا بیا کو نو مزو خپل پرلط او پاسو خلی وکړي نه دوسی
د جنوبي وزیرستان کوز ضلع مرستيال کمشنر ناصر خان مشال رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کوشش کوي په مذاکرات کې دا مسله حل کړي د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر کشمیر خان مشال رادیو ته ویل چې لن څخه د جاز موبایل سیګنل کار پیل کړي او ورځ دوه کې به په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ هم بحال کړل شي دا خبر په جمرود کې د راجګل د کډوال سندو پاړه د کوکی خېلو احتجاجي پر لټ پای تر رسیدلې دي د خبر ډیپټي کمشنر عبد الناصر پرون مشال رادیو ته ویل چې د کوکی خېلو سره مذاکرات بریالي شوی او دواړه خواوی په دوو پړاوونو کې د راجګل د کډوالو پر سندو رضا شوی دي ډیپټي کمشنر زیاته کړې چې په دا غاړه سرکاري اعلامیه هم خبره کړې ده د کوکی خېلو د احتجاجي پر لټ مشر ملک نصیر اپریدی ویل چې ډیپټي کمشنر د پولیسو مشر یا ډی پی او او اړوند چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د افغانستان له ننګرهار سره لګیدلو ټول سیمو د پرانستو ویل دي د نور په وینا د چارواکو لخوا د باور او لیکل لوزنامې ورسته د احتجاج پای تر رسولو پریکړه کړې ده په 2013 کال کې د تیرا راجګل څخه د نامنی لامل شاوخوا 6000 کورنۍ جمرو ته کډه شوی د خیبر انتظامی چارواکي وای چې روان کال په مارچ میاشت کې شاوخوا 15000 کورنۍ خپل سیمه ته ستنې کړې دي او د پات خلکو د ستنېدو لړۍ به هم ژر پیل شي او رسې خبردار چې د شام د بشری حقوقو د ساري ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلې هیواد په ختیځ کې د پوځ پر یو بس حمله کې د هغه هیواد لشتر لږه دروي سرتیر وژل شوی دی برتانیا میشتي ادارې د اگست پر 19 ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د برید لپاره ذمہواره ګرځول شوې ده ادارې په بیان کې ویل چې د داعش وسلوالو د زیارت په ورځ په دیر الزور سیمه کې د پوځ یو بس پنه شکړ چې پکې درویش سرتیری وژل شوی او تر لسو زیات نور ژوبل شوی دي دغه ادارې په شام کې د زینو سرچینو له قوله ویلي چې په ژوبلو کې د زینو حالت د اندېښنې وړ دي ادارې زیاته کړې چې په لسکونه نور سرتیری لا درک دي په 2013 کال کې په شام کې د خپل کنټرول لاندې ورستي سیمې له لاس ورکولو باوجود اسلامي دولت وسلوالي ډلې د شام په پراخه صحرا کې پټنځایونه ساتلي چې له هغه ځای بریدونه کړي دي. د هغې ډلې غړو په دا ورستي اونیو کې د شام په شمال او شمال ختیځ کې بریدونه زیات کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای سي. په شمالي وزیرستان کې یو هدفي برید کې بل کس وژل شوی دی. افغان جنوبي وزیرستان د کوزلې شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سہولت د بهلولو غوښتنې لپاره لپاره رئیس احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دې ناسته یو ګډونوال وای د خیبر د راجګل کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د خیبر مرسیال کمشنر مشال رډیو ټول دا کډوال به په دوو پړاوونو کې ستنوي.
16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کال پورې د اغې نه پس به دویم فیس کې باقی ماند چې کوم کلی دی هغه به مونږ د یکم مې نه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به د اغې واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
اخو د خبر پر نخوا د ټانک اوسیدونکو حکمت الله اډوکیټ په سیم کې غلط شتولې دي. د هغه د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي. د خبر پر نخوا د نگران کابینې 19 وزیرانو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا ل خپل چوکي څخه استفاګان ورکړی دي. یو صوبایي وزیر د دې لامل د اختیاراتو نشتون یادوي.
موږ سره د اختیارات نه موږ سره نوې پروګرام ترقیاتي کار کولې شو او نه موږ له چا فند ورکړی دی او نه موږ یو کلاس 4 سره هم برتی کولې شو.
په خبرونه کې نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن باندې هم اوریدلی سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس اچ ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د راپورن پر لور. په شمالي وزیرستان کې بل هدف وژنه سوی ده. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په میرالی کې وسلوالو د پی ټی سیل محکمې کارکونکو زربت خان په هدفي برید کې په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا هغه د وزیرستان ځوانانو سازمان د وژل سوی جنرال سیکرټري وقار داوډ پلارو هغه هم وسلوالو وژلې وو. د مشال اړیو خبریال عمر وزیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا میرعلي کې وسلوالو ځایي کس د پی ټی سی ایل محکمې اهلکار زربت خان په هدفي برید کې وژلې دی. زربت خان د وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر وقار احمد پلار وو. وقار احمد هم وسلوالو تیر کال د جون په 19 میرعلي کې سره د سازمان درې نورو ملګرو په هدفي برید کې وژلي ول. د میرام شاه پولیس تانې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار یې د کو او خدی په منځنۍ لار کې مخپټو وسلوالو په ضربت خان ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اګست په 10 هم شمالي وزیرستان میرعلي او میرام شاه کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې د ترهګرې زیات پولیسو اهلکار وژلې وو. او د جمعیت علماء اسلام فیډل شمالی وزیرستان میډیا ایڈوائزر جاوید نور داوړ یې ژوبل کړي وو. په یاد ورځ ډیورنډ کرخې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتي ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او مېړه ول. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې وسلوالو لخوا دغه درشم هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپږ سلوي هدفي او 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلتونه شوي. د حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. دغه شان رزمکه هم د سونی نه د ټولو اتمانځایو لویه جرګه روانه ده چې د نورو غوښتنو ترڅنګ سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي او ګڼ وسلوال یې وژلی او مرسته کوونکي یې گرفتار کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو زموږ شغله مشال ریډیو خوري ل شمالي وزیرستان څخه اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع شکی سیمه اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهالول غشتن لپاره لپرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای دغه ناسته د پوز بریګیډ ودانی مخامخ پیل کړی او تر هغه روان وي تر څو غشتن نه منل سوي. بلخو د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه ویلي چې له پرلتوالو سره خبرې روان دي او هڅه کوي چې دا ستونزه د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمه او سیدین کې په خپل سیمه کې د موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت بندش په خلاف د پوز بریګیډ امارت مخامخ په احتجاجي درناک شه پلاتای واهلې دي. په دا احتجاج کې نوز د شکی سیمه او سیدین کې حمزه وزیر د خپل وشتنه په باراک شه مشال رادیو ته وویل.
نو د پرینا رسا دغه پرلت روان دی. نن ها په دغه پرلت کې 15 کسونه حساب خسته دو د حکومت نه د غشتنه کو چې تر څو پر میستا موبایل نتورک او وسرا 3G 4G چې کوم وخت میستا حکومت میز دغه یک یو وای ډیماند دی چې دا بیا کو نو میز خپل پرلت او پاسو خلی او کړی نه دا وسی.
د شکی سیمه احتجاجي درناک شه نوش د دوه نورې کسانه خبره هم وروي.
امونوم ملک علم الدین چیف اف شکای میس پرسکی کې دوا بازورینا دی دا دوا سره بازورینا باندې درې ټورنمنټینا دی دوا د فوټبال او یو د کرکټ داغا باندې پرینا رسا د شکی د سیکټر د بریګیډ مختا میز پر امن طریقا سره درنا دو او وس په شکی کې امن دای هغه وجود مکمل د شکی عوام په تور اس پاکه دای په تیار کې دای هغه شکی کې د سیګنل مسالا دو
د صدر رمضان میز په لاټاک سے تیارې خورا کړې دو میز په لاټاک سے نت ورک مکمل بند دای انټرنیټ مکمل بند دای او ټول مشروع په مشوره سره د علماء کرام په مشوره سره د ځوانونو په شورا سره میز دا فیصله وکړه چې حکومت میز خبر کړی دی میز مذاکرات ورسره کړی دی هغه باوجود د سیکشن د وخصای دغه د نتورک د بهاله وکولو لپاره میز په 10 تاریخ د لاتا د بریګیډ مخته درنښنه ولا.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع ډیپټی کمشنر ناصر خان د شکی احتجاجي درنه وشتنه په باراکشه مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیا کوشش دی چې د احتجاجي درنه مشرونو سره خبره په مذاکرات حلقی او د ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر کشمیر خان د شکی احتجاجي درنه د موبایل نتورک او انټرنیټ بحال کول غوښتنه په باراکښه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغه ده.
دا درنه چې کوم د 3G 4G د پاره ده نن جیس سیګنل خلاص شو. امید ده چې 3G 4G به بحال شي نن یا سبا پورې. دومره تحصیلدار اعلان د محرر چې کوم د کنه تل دي درنه ول سم مذاکرات ته پاره دي نه وته دي او ان شاء الله تعالی سون درنه سره
مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې تر سمرا پر د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې انټرنیټ او موبایل نتورک د خلکې د پورا بحال کړای نوی ترغی وخت پر و دوی د شکای پوزی بریګیډ امارت مخامخ احتجاجي درناک شه با پلاتای واهلې وی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
زموږ غله مشال ریڈیو خاوري د جنوبی وزیرستان ل پرلت څخه ځو اوس د کراچی د احتجاج پر لور. د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې اوسیدونکو وکیل حکمت الله مسجد څه موده وړاندې په سند کې غلو تښتولی وو او اوس یې له کورنۍ د پیسو غوښتنه کوي. د هغه خپلوانو او د مسجد مشرانو په وار وار د هغه د خلاصون غوښتنه کړې ده خو لا هم نه دی خوش سوی. د نوموړي د خوش کولو لپاره جوړه کمیټۍ نن په کراچی کې احتجاج کوي. د همدې احتجاج حال به دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال نیازعلي شریکي. نیازعلي، ورځم په خیر. تر ټولو لمړی کداره ته وایست چې دا احتجاج په کوم ځای کې روان دی او د احتجاج بڼه یې څه ده؟
ډیر مننه احمد شاه اعظمی صاحب. لکه څنګه چې مونږه وار په وار په دې باندې خبرونه ورکړي، تاسو ویل چې حکمت الله مسجد چې د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي دي، هغه په 18 جولای د پسند کې چې کچنو می سیمه ده چې د پنجاب اوسن په پوله د هلته غلو تختولې دي، له هغې دپاره چې کوم جوړه کمیټۍ ده چې په هغې کې د پی ټی ایم تر څنګ نور سیاسي ګوندونو بیا د مسجدو مشرانو برټنی مشرانو هم موجود دي. دغه کمیټۍ نن 4 بجې د کراچۍ په سوراب بوټ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د دې احتجاجي پرلت دوی چې کوم غټ سړک دی د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے هغه هم تړلې دی. 4 بجې دا پرلت پیل شوی دی، تر اوسه پورې روان دی او په دې کې په لسګونو زره خلک چې کوم دی موجود دي. په دې کې د سیاسي ګوندونو سره سره بیا د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي فعالان او سیاسي خلک چې کوم دی موجود دي، چې خپلې ویناګانې دلته کوي. دو د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې وار په وار پښتانه کاروبار کوونکي یا عام خلک د سن په کچنو می سیمه کې د غلو لخوا تختولې کیږي او بیا د غوی د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غوړي. د دې د مخنیوي لپاره د حکومت کوټلي ګامونه واخلي. لکه شپوړاندې چې د کوم جوړه کمیټه ده، د دې سره د سن پولیسو مشر ای جسن غلام نبی میمن تماس نیولی او دوی ته باور ورکړی چې 2 ورځې وخت تیر کړي او دا احتجاج دې ختم کړي. دوی به وکیل حکمت الله مسجد د غلو د ورکل نه کم دیر اخلاص کړي، خو کمیټه مزید هغو ته څه وخت نه دی ورکړې. د دوی مذاکرات لا نه دي کامیاب شوي، اوس هم دا احتجاجي مظاهره یا پرلت د کراچي په سوراب کوټ کې چې کوم موټر وے سړک کې ادیږي پاګه لا دوام لري. اعظمی صاحب
مننه. نیاز علي، تاسو یادونه وکړه چې د جوړې کمیټي او د سند پولیس چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي، نو د سند پولیس چارواکي د حکمت الله مسجد د نه راخوش کول لامل څه یادوي او د دغه پرلتوال ولی یاده احتجاج کوونکی ولی د پولیس پر خبرو باندې باور نه کوي او ولی احتجاج اعلان وکړي؟
ادمی صاحب، تر سوچ د سن د پولیسو مشر د خبرو تعلق ته نو اغوی دوی ته مخکې هم ټایم غوښته وخت غوښته او چې 2 لدرې ورځې وخت ورکړیو. اغه د دې ځنه په سکر سیمه کې چې کمزه کې پیښه شوې ده، دا اغه د پولیس چارواکو سره نورو ادارو سره تماس نیولی او بیا یې د اغوی په وینا دوی ته 2 ورځې نور وخت غوښته دي. په دغه سیمه کې روان میاشت اپریل د میاشتې راهسې چې دا د پنجاب او سن پوله ده عملیات روان دي. وخت په وخت د سن پولیس دا وکوي چې هلته په ګڼ شمیر کې ډاکوان چې دي هغه وجلي دي او دغو خوندي ځایونه هم نړولي دي. له دې وړاندې خالد بټنه هم چې 13 میاشتې اغوا شوی وو تختولی وو او بیا خلکو احتجاج کړی وو د سکر موټر وے بند کړی وروستو هغه د غلو نه راخلاص شو. د بټنی یا دلته نور چې کوم خلک ته پښتانه دي دوی راغونډ شوي دي، نو دوی دا وایي چې له دې وړاندې 13 یوه اونۍ دوی پسند کې د مختلفو سیاسي خلکو سره د پولیس چارواکو سره د رینجر ځواکونو سره د مشرانو سره لیدلی او وخت په وخت هغه ته هم دغه غوښتنه مخې ته ایښي چې حکمت الله مسجد چې غلو تختولې دي هغه د غلو نه راخوشې کړي او هغه ته باور ورکړي چې هغه به راخوشې کړي. خو دوی وایي چې زمونږ خبرې په مخ کې نه ځي او هغه تر اوسه پولې راخوشې نه شو، نو دوی مجبور شو چې نن سړکونو تر ووتل او دا سړک یې بند کړو. دوی چې اوس په دا سړک تر هغه وخت پورې بند وي تر څو چې ای جی سن دوی ته صحیح باور نه وي ورکړی یا نورو حکومتي چارواکو دوی ته دا باور نه ورکړی چې هغه به په څو وخت کې د هغه ځای نه راخلاصوي. د دوی خبرې اترې تر اوسه پورې د سند د پولیسو د مشرانو سره لاروانی دي، خو مذاکرات لا کامیاب شوي نه دي چې آیا دوی د خپل احتجاج ختموي یا بلا دوام لري.
ډیر مننه نیاز علي زمر سره د تازه معلومات شریکولو. شورز ولري. مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ڈی آی او ولیکي. زمو شغله مشال رادیو ساوري اوس زو د خیبر پښتونخوا خیبر سمیته د خیبر قبایلی سیمې د راجګال کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولې دي. دوی وای خپل سیمه ته د سنولو غوښتنه منل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د کوکیخیلو مشرانو د اگست پر 10 یعنی پرون په پېښور کې له انتظامی چارواکو سره ولیدل. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي دا کډوال به په 2 پړاوونو کې ستنوي. د د په وینا لومړی پړاو به د سږ کال په سپتمبر او اکتوبر کې وي او دویم هغه به د ژمي وروسته راتلونکي کال ته سره کیږي. په 2013 کال کې خپل کورونو بې کور سو د کډوالو لتیرې شاوخه یوه میاشتې له خیبر دروازې سره پرلت وهلی وو. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره پاړه نور حال راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر د اگست په لسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کوک خیلو سره مذاکرات کامیاب شوي او په دوو مرحلو کې به د راجګال کډوال خپلو کلیو ته ستانه کړي.
پیرانی فیز کې به سلور کلی زی او هغه به 16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کاله پوری به دای نه پس چونکه موسم ډیر زیات الته سخت وی نو دا هغه نه پس به بیم فیس کې باقی مانده چې کوم کلی دی هغه به مونږ د یکم مینه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به د هغه واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
د کوک خیلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصیر پردی ویل چې دوی ډیپټی کمشنر د پولیسو مشر ڈی پی او او نورو زموارو ادارو چارواکو ته ویل چې د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د دوی ټول سیمې د پرانستل شي چې کډوال ورستانه شي.
چکم د مونږ اخیری بارډر چکم د مورګې طرف له دلې ایریا او توردارې طرف له برهمامت کنده ودا کې زینې پاتې وو او اخیری بابړ کچ کول او خیره با او غریبای دا کې باقاعده نوټیفیکیشن وشو او زینو نامې وری کړي او بیا چکم د تاریخونه به کوي غشول نو 15 ستمبر نه کم دے ان شاء اللہ تعالی واپسی شروع کی گئی نور مسلسل چ کم دے ان شاء اللہ پتا کال کے ان نہ بس ٹول ایڈی پیز باہر کی گئی ان شاء اللہ دولا س کال کے مصر بتیرا کے دس خبر نہ وشو دا زبانی وشو والی کلو کم راغلا
د تیرا رجگال نہ پ 2012 لسم کی د بدمنے لا مل خوشا شل زرا کورنے جمرو تا کڈ شوی او خپل خپلوانو کرا او زنی پ کچ کورونو کی دیر شوی د خبر انتظامی چارواکی وای چ دی روان کال 2023 مارچ میاشت کې د دوی خواوشا 15000 کورنۍ بیرته لیګلی. تیرا راجګال د جمرود تحصیل په انتظامی چوکاټ کې راځي او د جمرود بازار نه په خواوشا 80 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې و پولې ننګرهار ولایت او نورې تیرا میدان کورمی او اورګزو سره لګیدلې. په 2018 کې د پاکستان پوز ادا کړی و چې دا سیمه په خپل کنټرول کې اخیستي او وسلوالو نه پاکه کړی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې موریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه د ګوګل پلی سټور یا اپل سټور څخه پر ډاونلوډ شوی اپلیکیشن باندې هم واوري. د دغه اپ نوم مجدا سلیکو MASHALRADIO. اوس زو د خیبر پښتونخوا په اړه د یو سیاسي راپور پر لور. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د نگراني کابینې 19 غړو یعنی وزیرانو استفاګانی ورکړې دي او نن شای پاتې وزیران هم خپل استفاګانی لندمحالي اعلی وزیر ته ورکړي. د کابینې په دغه 19 استفا ورکونکو غړو کې شامل د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهي تیر ماښام مشال رادیو ته د خبري پخلی وکړ. دا له ورسته ده چې تیر اونۍ د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان ته په ویل کې ویل سی و چې هغه صوبایي وزیران او مشران د صوبایي کابینې لری کړي کوم چې له سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي حل ډول کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا په 8 کسیزه کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان ترڅنګ 15 وزیران، 15 مشران او 14 ځانګړي سلاکاران شامل ول. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا په کابینه کې د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی چې د کابینه په دغه 19 استیپا ورکوونکو غړو کې شامل دی، 13 شپې مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړو. ملک مهر الهی زیاته کړه چې نن امکان دی چې د کابینه پاتې شپږ نور غړي هم خپل استیپاګانی اعلی وزیر اعظم خان ته حواله کړي.
19 کسانو ورغړي دی او شپږ چې کم پاتې دي هغه هم سبا استیفا ورکړي. سم استیفا ورکړي کې د چا اعتراض نشته، ولې چې دې کې موږ سره د اختیارات نو نه موږ سره نوې پروګرام ترقیاتي کار کولې شو او نه موږ له چا فنډ ورکړي دی او نه موږ یو کلاس 4 سره هم برتی کولې شو. نو الله مهرباني سره چې څومره کسان تللی دي هغه نگرانی د پلی یو تلیو نو هغه هغه نگران سیټ اپ کې خپل پورا پورا حق ادا کړی.
دا د هغې وروستو ده چې 13 اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر اعظم خان ته یو خط لیکلی شوی و چې هغه صوبایي وزیران او مشیران دي د صوبایي کابینې نه لری کړي کوم چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. په پیښور کې د خبریال لحاظ علي نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس په مرکز کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدل وروستو د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي جماعتونو د حکومت زور ختم شو، نو ځکه اوس په خیبر پښتونخوا کې نوې تبدیلیانې را روانې دي.
نو الیکشن کمیشن لخوا د اعتراضاتو نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مجبور شو چې دغه کسان لری کی. تاسو ته پته ده چې دی وخت په ټول ملک یو نوی نگران حکومت به جوړیږي په صوبو کې هم او په وفاق کې هم، نو د هغې لپاره دا ضروري وه چې د راتلونکو انتخاباتو په تناظر کې یو غیر متنازعه او اے پولیټیکل چې کوم کابینه دا دی جوړ شي.
یاد دې وي چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و، خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو په خوخه په دواړو نگران حکومتونو کې د خپل خوخي صوبایي وزیران او مشیران شامل کړي وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي اوس د خیبر پښتونخوا ټولي کابینه فیصله کړي ده چې په شریکه دي ټول استیفاګانی ورکړي، ځکه چې په مرکز کې هم دا وی د اتحادي ګوندونو حکومت ختم شوی دی او بل دا چې د الیکشن کمیشن د سپارښتنې پابندي هم ضروری ده.
چونکه د الیکشن کمیشن په هدایاتو باندې عمل کولو او وزیر اعلی نگران وزیر اعلی اعظم خان صاحب سکسان ډی نوټیفای کول، نو د حواله سره دغه وزیرانو نگران وزیرانو په خپل منځ کې سلام مشوره کړی دا واغی په دې فیصله رسیدلې دي چې موږ متفقه تور او مشترکه تور ټول کابینت استیفا ورکو او په دې باندې تور داو چې د دې کې کابینه کې داسې کسان دي چې داغي تعلق د سیاسي جماعتونو سره دي او اغي په سیاسي سرگرمو کې انوال دي. پدې کې یو وزیر شاید خټک صاحب هغه مخکې داغه نه استیفا وغوښته شو او بیا هغه استیفا ورکړه.
د خیبر پښتونخوا په ویش روکنی کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان نه علاوه 15 صوبایي وزیران، 15 مشیران او شپږ خصوصي سلاکاران شامل وو چې شاید خټک پکې د وړاندې نه استیفا ورکړي ده. نن امکان دی چې د وزیر اعلی اعظم خان نه علاوه د پاتې 15 د کابینه د غړو د استیفاګانو د منزورولو عمل سرته ورسی او د دې وروسته به بیا د پښتونخوا اعلی وزیر په صوبایي کابینه کې نوی صوبایي وزیران او مشیران شاملوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي او نس خبرونه هم لري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځایي اوسیدونکو وژل دي. د میرامشا پولیس ټانې او چارواکي نن د نوم نشول په شرط مشال رډیو ټول چن سهار د دکو او خدي ترمنز پلار کې مخپټ وستوالو د ټلیفون محکمه پی ټی سی لیو اهلکار زربت خان په هدفي برید کې وژلې دي. برخه شمالي وزیر صاحب سپین وام پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپین وام د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوي دي. د سپین وام پولیس ثاني چارواکي اس اچ حمید ګل نن مشال لړی ټول چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړي چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G او 4G انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوز بریګیډ ودانی مخامخ د پرلات یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لړی ټول چې د څو نوي رئیس په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چپړې څو څو واري د امنیتي نظامي چارواکو سره خبرې کړې خو مسله نه ده حل شوې. د خبر په جمرود کې د راجګل د کډوالو د سنیدو په اړه د کوکی خیل احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د خبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر پر مشال لړی ټول چې د کوکی خیل سره مذاکرات بریالي سوي او دواړه خواوی په دوو پړاوونو کې د راجګل د کډوالو پر سنیدو رضا سوي دي. او د شام د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلي هیواد په ختیځ کې د پوز پر یو بس حمله کې د حکومتي رژیم لږ تر لږه درویش سرتیر وژل سوي دي. دغه برتانیا میشتي ادارې نن ویلي چې اسلامي دولت وسوالي ډلې یا داعش د برید ذمہواری منلې ده. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه اوریدي او تاسو پام د جنو نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم او ورسره په افغانستان ته هم ځو. د اوکرين په پلازمینه کیف کې وار بیا د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د اوکرين چارواکي وايي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکيان د روسي په تازه هوائي حمله کې وژل سوي دي. په همدې حال کې روسي ویلي چې د پلازمینه مسکو په لویدیس کې یو بي پلوټ الوتکه نسکور کړې ده. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی چې د روسیې دوه هوائي ډګرونه د یوې مشکوکې بي پلوټ الوتکې د الوت له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. په دې اړه نور راپور تغوښتي.
د اوکرين د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو د دغه شهر له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکرين پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندې ویشتلې دي. د کیف شاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندې ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لویدلې او ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. خو د اوکرين په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بي پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو شارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل سوي. د خارکیف سیمې والی اولا سین یې هوبوف نن ویلي د روسیې په یو هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه سوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل سوی او یو 60 کلن سړی ټپي سوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د جنوب په ملیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بي پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وشتل سوی او نسکور کړی سوی ده. د مسکو شاروال سرګی سوبیان ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلې او چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتره کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوي چې چارواکو د یوې مشکوکې بي پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري مشال رادیو ستاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې په دې اړه د مشال رادیو په فیسبوک کې د میسنجر په ځای کې خپل پیغام یا نظر را سره شریک کړئ، او سره د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونو لکه سلام پښتونخوا، خبري او سندري، او سره د یارانو مشال کې خپل نظر د ټلیفون، سکایپ او وایبر لاري، او سره د مشال رادیو د فیسبوک لاري را سره شریک کړئ. او تاسو پام دی بل راپور په لور راګرځوم. په ترکیه کې موجود افغان کډوال وایي د هغه هیواد ځواکونه او پولیس دوی ډیر ځوروي، د دوی په وینا پر هغه ځای دروي او پښتنې ګرویژن پر هر ځای دروي او پښتنې ګرویژن ورسخه کوي. په دې ځینو مشال اډیو ته ویلي چې په ځانګړې توګه ایران سره پر پوله ترکیه ته ننوتونکي کډوال تر ډیر سخت کړاو تیریږي. دا غوی په وینا ترکی ځواکونه دا کډوال ډیر وهی ټکوي او بیرته ایران ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته تللی دی. که څه هم د دې پلاوی د سفر په هدف یو اقتصادي کنفرانس کې ګډون شول سوی، خو وایي چې ملا عبدالغنی برادر په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیده کاته کړی دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په ترکیه کې افغان پناهغښتونکي وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځنګړي ډول هغه افغان پناهغښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غوړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته کډوال په ډیره ویره کې ژوند کوي، آزادانه تګ راتګ نسی کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډیر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسی راتلای. دوی دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناهغښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي. په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری. ولا که دومره ظلم څوک یې لګد ته چې افغانانو سره کوي، مخکې من نه باور کوله و په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمی ماشيني ورنه جوړ کړی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې وس هر سړی مجبورای نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوښته.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړي، خو دا وضاحت نه دی ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایی دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سېشنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هواد هم د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو لکبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
ز زموږ غږ مشال رادیو څخوري او سم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو پر هیواد د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کال پوره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه کړې ده. د افغانستان د دې غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې پر طالبانو دې د نړیوالو لخوا فشار راوستل سي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کال پوره کېدونکي دي. هغوی د 2020 کال د اگست پر 15مه په زور پر افغانستان واکمن سوي ول، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال وای طالبان بشری او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبان وای د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په دې نور حال د اسدالله الدین پر راپور کې واوري.
دا د افغانستان د مقتدر خزو د غورزنګ زینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیا غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې دغه غورزنګ غړو پرون ناوخته ازادي رادیو ته ولېګل، لیدل کېږي چې دغه خزي په یو سرپټي ځای کې سره غونډه شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان جنو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې خزینه فعالان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضي غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د نړیوال ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو لکابله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دی وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په ورستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخت بشري حقونه رعایت کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولای او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري. اوس زو یو ځل بیا د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د اگست پر 9مه د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د لنډمهاله یعنی ګران وفاقي حکومت لپاره سلام مشورې روانې دي. د وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د ریټایر بیوروکریټ، یو پخوانی جاج او د خزانه د پخوانی وزیر په ګډون بیلابیل نمونه وړاندې کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن یا حزب اختلاف لمشر راجاریا سره په دې اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دوی باور نه کوي چې ګواکې په هیواد کې پر وخت عام انتخابات ترسره شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور کوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زب پر دے اڑا حزب اختلاف مشر راج ریاض سره سبا ملاقات کوم، د عین مطابق په نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو، سبا لمړی ملاقات ته په عین کې درې ورځې مهلت شته، کنو بیا په تور ځکه د پارلیمان کمیټي یو نوم خو خی که کمیټه هم فیصله ونه کړ بیا به چیف الیکشن کمشنر په تور ځکه د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تا جنگران وای چې د ایم ایف یعنی د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان داري چې اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجنیګار مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوې انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د غې په بنیاد باندې بکیږي، کیږي نه هغه لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوي، نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی زبانی یا چې رضا ربانی کوم مخه تراغله د اسحاق ډار نوم مخه تراغله، نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ
په پاکستان سنټ یو قرارداد په منځورو سره د الیکشن کمیشن نو غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک د انتخاباتو کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجنګران د راتلونکو انتخاباتو د ځندو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. ارے اڑا تجنګار ابرار سعید مشال اډیو ته ویل،
شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی انتخابات پخپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوې مردم شماره خبره هم ده، د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي کدر اتلون کې کال په مارچ او اپریل کې کیږي. وګه په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه غیستو ته پرې نه خدل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
لانے والے اور انٹرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دغه نړیوال د نگران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټی لخوا د پخوانی فارن سیکرټری جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زمو شغله مشال رادیو خاوري. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګهګۍ نن هغه قانون کل ادم ګرځولې چې پکې د دغه ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې د فیصلې کولو له بین څخه د نظر ثانی لپاره د لوی بینچ د جوړولو او په شپېته ورځو کې د اپیل حق ورکړل شوی وو. د سپریم کورټ عدالت د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې پر قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مبنی بنچ په خپل پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ دا پریکړه ناسم بللې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال مجید بابا راکوي.
سپریم کورټ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون کله د مګرځو د اگست پر 11 د یاد عدالت درې کسیدي جرګه په خپل حکمنامه کې د قومي اسمبلی لخوا د اپریل په 14 او د سنټ لخوا د مې پر 15 منظور کړی د قانون د آئین پر رد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مشتمل جرګه په دې خپل پریکړه محفوظه کړې و چې د اگست پر 11 مې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یو کاپی مشال لیډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې دا آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورټ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخه کړي. خو د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی وایي چې د سپریم کورټ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
جو ګورنمنت نے لیجسلیشن کی تھی وہ بہت ہی وقت کی ضرورت تھی.
حکومت چکما قانون سازی کړي وا هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یو ډیره زړه غوښتنه و. زه خپل د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې و او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې دا آئین یو سلور اتیا درې ماده لاندې کدا سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لک تر لکه د هغه پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړه نه ثابتيږي چې دا د سپریم کورټ د خپل پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورټ ریویو اف ججز اینڈ آرډر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې له هغه وروسته د آئین د یو سل سلور اتیا درېمې مادې لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په شپږویشتمه نیټه لاسلیک کړ چې له هغې وروسته دا قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وایي چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسیتوب لپاره قانون سازي وشي.
چی یو خاص سړی ته قاعده راتیږي، نه عدالت ته پکار ده چې هغه داسې اغو کی چې هغه د یو خاص سړی ته قاعده راتیږي. قانون او آئین چې د ټولو لپاره برابر پکار دی، که چېرته په دې کې اخوا دیخوا کیږي دې سره ملک ایم ایچ چې دی انټرنیشنل خرابیږي د سیاستدانانو په بابت کې او د جوډیشي په بابت کې. په دې وخت کې په آرمی پسې چې دی په دویم نمبر باندې په سیویلین اداره کې یو جوډیشي دا چاغه تخل د عزت په نظر ګوري.
د دې قلدم شوی قانون لمخې د آئین د یو سل سلور اتیا ماده لوجي هر کس د پریکړو پر ضد په شپېتو ورځو کې د نظر سانې غوښتنه کولای شو او د پریکړې کولو بنچ څخه لوی بنچ بعد نظر سانې اپیل اوریدو. خو اوس د غبیل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د لوی بنچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو.
دا مشال ریډیو دا
زمشغل مشال ریډیو خوري. یو تازه خبر دادی چې د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر د خیبر پښتونخوا په ټانک کې وژل شوې دي. ځای پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو نه پیژندل سو وسلوالو حبیب مسجد نن له خپل پولیس ساتونکو سره یو ځای وژل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسلهولې نن مسپیشین په 2 بجې مانځي سیمه کې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبی خیل سارا د پولیسو بدراګول په ډزونو وژلې دي. د دغې پیښې په براکښې د ټانګ پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
د کور ته روانو موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل والا راغلي دغې باندې دوه کسان اصلتا چې کوم د دې موټر سایکل باندې کوم مخ کې چا موټر سایکل چلولو کوم چې ډرایور هغه اوشتلو ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سایکل باندې کینولو او دی لاړ دي چې کله د کچي روډ نه مین روډ ته راوتل نو دغلته اس ایچ او زمونږه هغه روانو هغه به شک راغی ورته مدري دلی دي چې بای سوکې نو هغه موټر سایکل په تختولو چې وی تختولو پولیس ورپسې چیزینګ شروع کړ. اس ایچ او ګاډي باندې فایر وکړ زمونږه ګاډي په فرنٹ باندې هغه 15 ډزه لګیدلې دي خو سو کیجوالټی سره هغه کې نه شوه. بیا د مین روډ نه وی کچي روډ ته علاوه کچا روډ کې د دوران کې سچو کالمو کې په ما باندې ډز شوې دي نو موږ ټول ټانک پولیس ته کوم دي نه الټ په روډ تم روخ بل موږ بیا ور رسیدو کوم کې لارې ماره بند وي هغه بوتل شو نه بیا د منځه سره چې کوم کور کې لا لیکونه مخ کې نه راځي جنډول روډ باندې چې کوم دي دغه لاش پروتو ده ملک سره
د پښتون ژغورنې غورزنګ ټانک ضلع یو غړای زوی پښتون ویایي چې د منیاتی ادارې چارواکي دا په سیمه کې راونه هدفي وژنه او مخنیوي دا ضروري
د ملک حبیب مسعود هدفي وژنه شوې ده دا ټارګټ کیلینګ د څو وخت نه په انتهایی په تیزی باندې روان دی او وزیرستان شانسو ټارګټ کیلینګ وشول دغه شایي وې په دغه رنګ کې وټان ته هرو ورسېدل موږ یې بار بار دغه خبره کوي چې دا هدفي وژنه کیږي خو زه سپورا دغه روکتام نه کیږي د ایف پی ادارې پار دي شي ټیکټ دي کینټینه دي او عوام ته تحفظ نه دی کنه
پټانک شه د ملک حبیب مسعود او ورسره د پولیس بدرګول سید عمل د وژنې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي زموږ غل مشال رادیو خاوري یا اوس زو باجوړته د باجوړ ځوانانو د اگست پر 14مه اعلان کړی احتجاج ځندولې دي د اگست پر 14مه اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ به په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاج کوي دوی ویلو چې د اگست پر 14مه به تور او سپین بیرغونه راخلي او د احتجاج پر مهال به په خپل سیمه کې د امن پر ځای کول غوښتنه کوي خو اوس وایي چې له ځایي انتظامی سره تر سره خبرو اترو خپل منځي سلام شروع ورسته د احتجاج ځندولې دي د احتجاج لا غوړ اعلان شو چې د جولای پر 13مه یو ځانمرګي بریدګر په لسګونه کسان وژلی ول د مشال رادیو خبريال شانواز ترګزی په دیړه نور حال راکوي
د باجوړ د ځوانانو لخوا په 14 اگست اعلان شوو دوی به په دغه ورځ سپینې جنډې د امن غوښتلو تورې جنډې د ویر او د پاکستان جنډې به د ملک ته ازادۍ د ورځې د منځرو لپاره ورسره وي او په ګرد باجوړ کې به دغه ورځ د امن پاتون تر عنوان لاندې مانځي د باجوړ ځوانانو چې پکې د سیاسي او سماجی ډلو نه علاوه کاروباریان او صحافیان هم شامل وي تیر ورځ د باجوړ د کمشنرۍ انتظامیه او د سکیورټي ادارو سره خبر ورسته دغه امن لاریون وځنډاوه د ځوانانو د دغه غونډې چې دوی د باجوړ د ځوانانو ټولنه نومولې مشري د عوامي نشلګون باجوړ یو ځوان صدیق اکبر کوله نوموړي د اگست په لسمه مخه مشال رادیو ته وویل امنیتي وضع برابر نه ده او د ادارو په ریپورټونو امن لاري وزنډولو
موږ په دې خاطر باندې نه چې یاره موږ ته به ترټ میلاو شي موږ به خپل مړو شو یا به موږ جیلون ته لاړ شو د کم حالاتو نه چې موږ را تیر شو چې موږ په خپل لاسو کې د خلکو ادنامونه را ټول تا موږ په کې د ماشومان لاسونه را ټول تا خدای مکا په دې خاور باندې زمنګ د وجه هم دغه کار بیا وشي نو دغه به زمنګ د پاره به ټول مرده په خیمانه بیا به د مختورنه
د ځوانانو لخوا د غلاریون د شنډي موړ باجوړ د ځانمر ګبرید ورستو اعلان شوو شنډي موړ 14 د جمعیت علماء اسلام فیډلی په جلسه شوه چې پکې د پولیسو د ریپورټونو سره سم څلور شپې ته تنان وژل شوی او تر سلو پورې زخمیان شوی همو کله چې د وژل شوی درې ورځې پوره شوه د باجوړ ځوانانو په 14 اگست خار باجوړ کې غونډه وکړه په دغه غونډه کې ویلو چې په 14 اگست چې خلک د پاکستان د ازادي ورځ مانځي دوی به ویر کوي او د امن غوښتنه وکوي په دغه ورځ د ځوانانو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو باجوړ یو مشر ریحان زیب خان مشال رډیو ته ویلو یو سل او شلو ځوانانو کې یو سل او اتل لسو د امن لاریون د پاره 14 اگست ورځ خوخه کړی و ریحان زیب خان ورستو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بند کېدو ضد احتجاج په وجه پولیس ونیو چې لا هم بند دي د باجوړ دغه 14 کې یو ځای خبريال سمیع الله هم زخمی شوی د باجوړ د ځوانانو دغه امن لاریون کې صحافیان هم ورسره ولاړو د باجوړ خبريال او دغه غونډې ګډونوال حسبان الله خان مشال رډیو ته وویل دوی هر څوک خبريالي کوي خو د سیمې امنیت ته دوی ژوند ته هم خطر جوړ کړي نو ځکه هم د سیمې د امنیت لپاره د ځوانانو سره ولاړ دي
په دې کې یو باقاعده کمیټه جوړه شوې ده چې هغه به دا فیصله کوي چې د 14 اگست نه وروسته به هغه کله به دغه پاتون کوي د دې لپاره به هغه کمیټه فیصله کوي چې په باجوړ کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي د هغه د وژنه حالات ډیر زیات خراب دي سکیورټي صورتحال
د باجوړ د شنډي موړ د 14 ورستو په 9 اگست په خلوزو مامون د سیمه کې هم د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمی شو. دغه 14 ملیشیا ځواکونو پر وان ګاډي شو چې د پولیسو په خبره ګاډي کې 15 عسکري سرتیري ناست وو. د صدیق اکبر په خبره د امن لاریون لپاره به دوی په لنډ ورځو کې کومه بل نیټه مقرره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.